په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دو تر سره کړې ده دا د افغان خزو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونی د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو ولس کلنن نیلا ابراهیمی د افغان جنود غږ دی پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومان د سولې د نړیوال جایزه وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی واستازي لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دولسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړې و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړه شي او یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینټ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوی دی. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیگه یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه
استغفر الله د میګه په بده
لدی پیشی د سیمه خلک او رسنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځله لپاره جماعت ته ورخلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کورمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې شیعهګان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستاني چارواکو ډېر پام واړوه او نه هم د دې هېواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرخنده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني او رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رډیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې څخه دی دا ډیر ټایم نه روانې دي. دا درم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمه ولا خلک دوه وټ ورګي. دومره غټه درناکه واقعیا او شاتر وسه پوری د صوبای حکومت لا اړه خاص نڅ دوزان پوی کړه دی نه څه اعلان کړی دی. کله د سی واقعیا او شینو موږ د سیمه ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نو ورګي. د پاکستان د زادین ونه ساتر وسه پوری د موږ قبایلی خلکو ډیر غټي قرباني دي. او تر وسه پوری موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر وسه پوری موږ خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر وسه پوری موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلت وه. په همدې حال کې د کورمې پالیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمې د حمله پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 23 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کوي.
دیکھیے یہ بڑی ایک بدل سی بھی بڑی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاص زمون کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله وي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړ نور معلومات ورکول ډیر ګران وي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 23 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزب تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سه ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر من یو تلکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خزو ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتي هم خځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سوې زما د لیور خزه مثلا تل او پلار کوي کوم محفل او په لړ خپل د پلار کو نه محفل ته غیزه کوي لورې چې د موټر وهلو وی هغه مړ شو یعنی د مور خزر نه کنه خدای نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي وای تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډېر وخت تا ولی خپل لور ونه ساتله ته ولی لاړ چې لاړې ولی د لور ویولو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې له طرف نه نه د پلار له طرف ده دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي.